مشال ډیو دا زم ساسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستی پری غړی کې با تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو ته معلومه ده چې د ځینو وجوهاتو له کبله موږ ستاسو لپاره لوړاندې خبرونې ثبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واوري چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کره کتونکو ورته د پښتو غزل سینګار ویلې دی. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري ورته د پښتو داغ وهل ویل. خو اوسنیو لیکوالانو او کره کتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لولپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې یې د وفاقي ایډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایي یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کره کتونکو او سړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدان او عام اولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوالان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد وو. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رادیو ته وویل.
گل در رخسار چې دی آشنا په وچی دو کې نوی خدای دا سچل دی اوس می اوخ کی پلی مو کې نوی سلګي وحل په محبت کې د وصال زیره وی د سحر زیره تل د شمع په سلګو کې نوی تا قتل ما تا او ما تا تا نور می حصو نوی باڼ بس وی خبر چې پزلو کې نوی اس پرلې دستا شي د پرلې ستا د خایس غواړم ګلونو خوند کړي په کمسو کې په شملو کې نوی مونږ د ګلونو په ځای زړونو لار کې کې خول ورتا بیا بس وای چې اخلاص په لیونو کې نوی نه اندېښنې نه وسوسې شته چې ته راغلې آشنا دغه سیزونه د سپرلي په ورځو شپو کې نه وي د انتظار په شپه مې ډېرې ورځې ګل کړې آشنا ته چې را درومې چېرې شپه هم په وتو کې نه وي. دا د متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزل و چې ما تاسو ته واورولو او تاسو که په دې مختصر غزل باندې غور وکړې سوچ وکړې نو دا غزل بیخي د غزل هغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلې دي. د قریشی په هکله چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره دی او په کال 1945 کې زیږېدلی دی. د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی ایس ایس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشني شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته رانغی، بلکې په اسلام آباد کې مشتو هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشي نظم سره سره کله ناکله نثر به هم لیکلو، ولې په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمار د پښتو ژبې په خو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي هغه په پښتو غزل کې ډیر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي کوریشي د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کا روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشي نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشي د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل:
حقیقت هم دغه دی چې قریشي صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات یې دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشي صاحب یو خاده نشین، ګوشه نشین انسان و، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم د دنیا دری چل نه ورته. حقیقت خدا دی، زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشي صاحب بس د ناوې په شان بغلی ناست، ته پوس به درنه درنه وکړو، خبر جواب به در کوو. کړي قریشي صاحب د خپل طرف نه دا خبر آغاز نه د چا سره کړی ده، نه په چا نظمونه دي کړي دي، نه په چا مضامین دي کړي. او تاسو ته پته ده د ادب دنیا چې دی کې دا لایک کے بدلے لائک اور کمنٹس کے بدلے کمنٹس کی، اور یہ دادا عدل بدل دنیا رہا. یہ چاہتا تھا ملا ہوئے خواہ بدلتا حاجی بھائی قریشی صاحب نے چاہتا ملا ہوئے اور چاہ حاجی ہوئے بل ادر کے پختو ادب کے دابرا کے میں ذرائع لیکن پاغی دا یو مخصوص مکتب فکر لکھوال ہو یا پوہان ہو قبضہ لارا بنا دے کاغبار دے ٹی وی دے نو قریشی صاحب داغی فکر خواهد نو داغی فکر ساتھ سے وہ کم شاعر کم لکوار داغی دا فکر سلام و مصلت نو دیا نو آغی اخبال و دانو تو نیز دینا پیزنا پیدی نو بل سبب یہ داغا او دریم سبب پی زبا خیر دام گئی دیشی تی قریشی صاحب اگر چے کازی و کلام شاعر ہو دیر اخبال شاعری کرے را دیر نوی نوی فیالاتی اخبال شاعری کی دیکھ لی او دا طول شدہ دا رومانی ہو دے دا جہاد جنان په غم کې دومره ډوبو چې دته جهان غمونه چې ورته هیڅ خپل ذات کې د خپل ذات په ګومبت کې هغه ټول ورغیوال پاتې شوی دی، او په دې ګومبت کې نه نه ټول خبره د جانان سره کړې دي، د جهان لا بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د دې شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دي د ژوند سره څومره تعلق نو زما خیال دی چې د قریشي صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ټکې استعمال کړی. قریشي د بغاوت چېرته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوی وي. هغه په شاعرۍ کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوع ڈسکس کری ہوئی بکا یو ٹیم کی ماتا ہوئے چھے دے کتاب آرے جی کنو کا زباب آرے نظر بیا پریشان شو مڈیر بائی چھے سو کم لیکن خو په مسلسل د په شاعری کې دوه درې موضوعات چې هغه تکراریږي کنه، نو زما خیال یې و چې دام کېږي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده، اوس بیا د مطیع الله قریشي په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر سکندر خان سکندر د مطیع الله قریشي د ادبي تړون او کارونو په حق له د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلاچوی شاګردو. هسې خو د موصوف سلور شعری مجموعې په منظر عام راغلی دي چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی، همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب، اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کوله هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې گل مخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. دا غوی د غزل عشق او رنگینی و د تشبیهات او استعارو او ترکیبونو ځانګړې رنگ، کم چې د حمزه صاحب غونتی د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیف د دې کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. او که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شعرونو ته وګورو نو داسې شعرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت ونه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسم شعرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه ناامید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانی شي چې نور ته رسي، که شوخي او رنګونی یې ګورو. او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شعرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري، پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنا نه لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم چې د دیدن وریځو د لمانه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نه شوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم، چې لکه دا د بنو د خواو شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. نو قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال وو.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چېره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راځي، پښتون هم او مسلمان هم. او د مسلمانۍ چې څومره تقاضي وي هغه ټولې پوره کولې، ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوستونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه، بالکل د ملنګانو غشان طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره، د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نارابازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کې نو هغه خبره روزی چې د غم جانان په زمرہ کې راځي او خبرې طرف تم خبر دي چې د غم دوران په زمرہ کې راځي په دغه دوانو موضوعات هغه شعر ویلې مو او ډېر نرم او پستلې جګه ډېر خوږ خوک شعر چې ست وی چې بالکل سړی اوري وي واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړې وه او ډېره بھرپوره شاعري کړې وه د شاعر د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نورم مشرانو کې دغه په انځولو کې خو د ده په شان پسته روانه خوږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزېږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړې څنګه چې متی الله قریشي صاحب کړې
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو سندره تاسو واوریده اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کرکتونکو لخوا د متی الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دي دوا عوامل کار کوي. یو په خپله د دوی چې کوم محدود کېدلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدودو ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر وو نو په دې حواله هم دوی مصروف وو د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنکه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایس د سطح افسر وي نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي کنه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان دي دا هغوی بې توجهي هم ده دا هغوی غفلت هم دی. اوس هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی د پښتو د غزل یې د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نو موږ سره د قریشي صاحب په دور کې موجود وو. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه د پاکستان په سطح خبره کوم د حمزه صاحب نه 1900 تر نن وخت پورې داسې نقاد موږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي او په آزادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړې وي یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړې وي یا ورسره افسانه یا داسې نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره موږ تر اوسه نه لرو. حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي کلاسیک نه واخلو تر نن دمه هغه ټول پیش نظر وي هغې چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي د غزل روح یې بدل کړي وي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان موږ سره نشته. حقیقت دغه دی د هغې خپل وجوه دي زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي د مطالعې چې کوم دایرې دغه محدودې دي. اوس خو موږ ګورو چې داسې نقادان موږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی یا ما با جدید تنقید دی یا نور چې کوم ما با جدید ڈسپلن دی یا تناظرات یا غیر دوی مخې ته دی. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخته راوړي. حالانکه په کار وه چې په درس به ول خو ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده لکه زمونږ گزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي هغه که قریشي صاحب دی که بل دی چې یو انفرادیت لري د فن په حواله د فکر په حواله د اسلوب په حواله او غزل خلکو ته رسېدلې خلکو ته رسولې وي نو باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی د یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زرونا. قریشی صاحب زما د خیال دی دوی خاندان هم پکې لاس دی دوی نه دی کړی چې د قریشی صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسی.
لیکوال او شاعر احساس خټک د متی الله قریشی د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
یعنی باوجود دې چې د دنیا پاک خو سیتلو باندې په غره کې او په اوته باندې کار کړه او هغه باوجود هم پته کې هغه خپل بلندی یا د خپل هغه عاجزي د مدرسې مې په افسرانو زما ډېره کتلې ده خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجزه انسان و ډېر ښکلی انسان و دا هغه شعرونه بزړه ته لکه خوځېدل او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلي ډېر ښکلي غږ او د یو ما ته رایادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ته پسندي لاس اوس مې کېښوده ناکامه په زړګي لاس او خدایا څنګه مرور جانان پخلا کړم نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي دا او څوک به څنګه ډرګي رانه د مظلوم کړي د ظالم شي نه د مات او نه زخمي لاس او خ پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس او اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا او قریشي لایق د نام نه د انعام دی تا له نه ښایي چې زي در نه خالي لاس. نو که دې غزل ته سوچي کو په ساده الفاظو کې ډېرې ښکلي ښکلي لکه خیالونه ورکړي ښکلي انځورونه ورکړي دي خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا. نو ډېر ښکلی شاعر وو ډېر ښه شخصیت یې درلودو ډېر غټ کار یې کړی دی او په ادبي دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې داسې خلک موږ په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی وو. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مسال روډ دیم ستاینا کو چې دا زموږ د پښتو ادبی تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه. نو دا ډېر غټ کار کوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینو وړ دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوې.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې سا هم لرلی دی، که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي. خو چونکې ورسته پاتې علاقې سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کم دي دا هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي، یا دې سره سره اخبارونه وي، یا دې سره سره رسالې وي، یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته. او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده. نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي، اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وه چې دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړی. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلی شاعر خو و. او دې نه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعې مطلب ده چې چاپ دي باقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې. خو دوی په خپله باندې هم که چې په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی. شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب داسې ادبي هلو ځلو چې دوی حصه اخیستې وي داسې، دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې ګوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. درې دومه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. تاسو واوریده اوس بیا د مطیع الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د مطیع الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر څو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرۍ په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د ده هغه سرکاري نوکري وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمورې وې، د هغې سر ته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم میلاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان په خپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبورۍ وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پی ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچوي او د محمد دین مقید په یاد کې کېده چې زه او مطیع الله قریشی مرحوم شریک وو، او نه هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړي، او ما واورېدې یقینا چې ډېر ډېر عالم فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړیو، ما خیال دی دا هغه څه وخت یو ادبي پروګرام وو چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ور سره زمال دل قتل کې د نو ډیر خبر ملاوي دو د حد نه سیوا نرم دل او خوش مزاج سړی او الله تعالی د درجات بلند کی پګوري نوشه
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته ویل چې دا سمه ده چې متی الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی
وخت کمونده قریشی و پخته کینه د پختو د غزل خان سره کله هم چې د متی الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بدد نوم ارومارو یادیگی در دیر کم عمر نه متی الله قریشی زنه خلق وای چې متی الله قریشی دومره زیات هغه شهرت دته نه ده مندلې شوی سومره چې د حق یا سومره لوړ د غزل معیار خو چې څنګه د عادت تنهایی پسندی نو هغه به وجود د شهرت څه کم نو یعنی په پښتونخوا کې په مقامی ساته بنو کې خو ډیر زیات مشهور او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د ده شاعري پخه شاعري وه غزل یې ډیر پوخ و او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د متی الله قریشی غزل وی نو د قسمت خان انداز به بدل شو یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وایي نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې پسې به بیا د قریشی غزل وي نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی د هغه ډیر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم متی الله قریشی وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اے اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم اے وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلی شه او سمودای چې دلته تیره کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو په ګورنمنٹ کالج نوشیرا کې سو وخت تیر کړ هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه دی وګمارلی شه هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پلا مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې طالبان چې په 2015 کې پینشن شوی دی او پینشن نه پس یالتا په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډیر کم لیدلی دی یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی هلته مشاعره کې او یو ځل د حیران صاحب په بیټک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شي تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي نجی او سرکاري پروګرامونه سیمینارونو ته ځي نو دا خبرې په هغه کې نه وې قریشی صاحب کې نه وې قریشی صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه خو د هغې به وجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر و
حیران خټک مشال ریډیو ته ویل چې متی الله قریشی ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډیرې لګې خبرې به یې کولې
محفل سره به شریک دو ګډون به نه کول هغه به په خپل فکر کې مصروف وو کله به ښکاره ده چې قریشی دلته کې ابلن موجود دی نو ګډون به نه کوو په مجلس کې به هغه ګډېدو نه هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې خو قریشی صاحب بغلې ناست وو هغه به په هغې کې ځان نه شریکو که تا به تپوس نه وکړو جواب به یې درکړو په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کړو ټول عمر دغه تقریباً پاتې شوی دی په آخر وختونو کې مرتبه شوی وه زما کور کې مشاعره ورته راغلی وو دا کسان ډېر راغلي وو نو د وفات نه څه موده مخکې خبر ده نو تر اخره پورې بالکل چپ چاپ ناست وو صرف یې خپل دوه غزل وویل دغه کتاب نه دغه غزل او نور هغه گفت نه وکړو دومره یې راته وویل د ملګرو ته ووایه هغې وویل چې هغه کور ودانه وفات شوی وه او دی ډېر زیات متاثر وو د ملګرو وویل چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مغفرت وکړي قریشی صاحب ورته لیکي یو دلچسپه خبره دا ده چې
طیب الله خان د متی الله قریشی سره د خپل لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل.
د قریشی صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوی وي راشد جان نو ما ته یو ځای ورسره شوی وي، او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوی و نو ما ته یو ځای و. که د شخصیت خبرې کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده. چیلت به شاید دا و چې ډېر زیات مینه ناک او شفیق انسان و. بل د قریشی صاحب د شخصیت نما ته دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وي، او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس به کېده داغه د ناستې نه. ډېر خاکسار او ډېر ملنګ خوی غونت کې سړی و، عالم فاضل و، خو خاموش ته به ډېر زیات خبرې به ډېرې نه کولې. چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډېر مختصر جواب کو. زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم، د علم نه متاثره کیږم. نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و. خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکې ډېر عجیبه غونته کې خویونه و چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډېر ملنګ او عاجز سړی دی. حالان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډېر لوی سړی پاتې شوی و، خو هغې د هغه په شخصیت باندې هېڅ صداقت نه وکړي، هغه خاکساري پکې قائمه وه. بل دا خبره چې کردار یې د تضاد نه ډېر پاک و. زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي. نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و، پاک سړی و. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي، الله دې وبخښي.
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دوی پوښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل.
شلمی صدی چې کوم آخري منظومانه ده د دې او بیا د یوشتمې صدی چې کوم د ابتدایي لسیزه ده د دې یو ډېر اهم شاندار شاعر و. د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ دی هغه دا و چې قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوه و. قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم و. دا وجه وه چې د دوی سونه مجمع راغلې دي، سونه هم شاعري ده، هغه ټوله د غزل د مزاج مطابق چلېدلې ده. یو خو دا خبره موږ ته پیش نظر ستل پکار دی. بله دا خبره چې دوی د شعرونه 1900 تر اخره رسا تر خپل حده د غزل چې کوم معیار دی، د شعرونه چې کوم معیار دی، هغه برقرار ساتلی دی. لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر به ډېر پست وي بل به ډېر بلند وي. هغه د امیر متعلق یو چا ویلي دي چې بغایت پست بغایت بلند، نو دا خبره د خوشي صاحب سره نشته. دوی ترو اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی. درېیمه خبره دا چې خوشي صاحب ټول عمر ترو اوټ د مینه او رومان شاعر پاتې شوی دی. د مینې مختلف نفسیات دوی چیړلې دي، د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړي دي. بلکې که زه دا ووایم نو شاید غلطه به نه وي چې د حمزه صاحب او عبدالرؤف زاهد صاحب او دغسې در صاحب او ګران صاحب او سروي دوه نور د دې نه پس که څوک د غزل په بنیادي مزاج پوهېدل نو هغه خوشي صاحب وو، او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادي نفسیات دي د هغې کوم تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه خوشي صاحب وو. څلورمه خبره ده چې د خوشي صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده. د خوشي صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي، ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي. یو ځواني ده پکې، ډېرې تازه ترین مصرې لري. لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم، ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم، که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم، که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم، ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې، زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم، او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم. ټول شعرونه وګوره کنه، او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري، برجستګي لري، رواني لري. زه به زر بیا ارزو کوم چې د حمزه صاحب نه پس که موږ ګور چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده، ډېره رواني ده، زما د خیال چې د قریشي صاحب نو مزه اخلم. دا هغوی چې کوم غزل دی څومره شعرونه دي هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده، یو تیز رواني ده، او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی. یعنې د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادي مزاج دی د غزل د مزاج په د هغه کار کوي، او ورسره ورسره د دوی مصرو کې چې کومه رواني ده برجستګي ده هغه هم کار کوي. څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده. هغه د مینې شوخي، هغه ځواني، هغه ناز انداز، هغه رومان، دا د دوی د شاعرۍ برخه ده. بل هم خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخۍ سره سره پختګي هم لري. یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخي خو لري او پختګي نه لري، بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخي نه وي. نه، د ده سره د دواړه سیزونه د دواړه عناصر موجود دي. یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پوره پوخ شاعر هم دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي، ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي، خو زما خیال دی چې د دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی، د دې چې کم سټنډرډ دی، هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجې دی. یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډېر واضح دی، اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه، نو په هغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته، دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي. نو د خو دې باوجود د ده د شهرت علت یا د دوی د شهرت وجه چې کومه ده، هغه د دوی غزل دی. نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی، او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه ما نقشه خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو، نه، خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو، یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو، چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتب فکر دی چې کوم زمون کلاسیکي غزل دی. داسې هم شته چې ملي کې هرمانان او هر قسم موضوعات پکښې مخته راځي، خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده، او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلې دي. نو موږ که وګورو د ارواحشاد قریشي صاحب غزل کله وګورو، نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلې یا د دې نه رازېږېدلې چې کوم موضوعات دي، معاملات دي، د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی. نو داسې نه ده د مینه او محبت، داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه، خپل ټول دیان، خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساساتو جذباتو خواہشاتو دیس زنو تا مختص کی نہ دا یو ازان لا دنیا دا او ټول قسم مطلب دا چې ټول زندگی کا سو کوړ توقف کی بیا هم د دې کیفیتو او بیا مطلب دا چې دا کیفیتو سرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیرایا کې راوړله. نو مطلب چې داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېدی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره که موږ د دوی یو قسم پیر و مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې دا هغه ایښې ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمنشنز دي لکه تصوف هغې سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیکګراؤنډ دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان وو اخوندان وو او د دوی پلار چې کوم وو هغه یو عالم دین وو. خو دوی دومره واضحه پرایک شي تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کمترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشارې هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده. بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسره وړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
سومره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د د بهر څوک منی ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه دا. او بل د ده د فن زور یعنی په ده کې د فن کې زور هم شتا او پکې نو فن هم په خلکو ځان منی. نو دا خبره د هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلې. دا چې څومره دې اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی د مشاعرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکاره ډول پېژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې او ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله د هغه دا رای وه چې کله یې لیدلې نه وو د حمزه بابا چې یعنی دا به ډېر د پخه عمر شاعر وي ځکه چې د ده غزل چې دی هغه پوخ دی. خو چې ده کله متی الله قریشي ولیده چې هغه لا بریتونه هم نشنه نه وشنه شوي نو دی حیران شو چې یاره دا هو عمر نه ډېر کم دی. نو دا د شاعری چې وه هغه حمزه بابا هم ستایلې ده. لنډه خبره ده چې قریشي هغه نوم دی چې څومره وخت تیریږي څومره د ده شاعری زړیږي نو دومره به متی الله قریشي نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نمري.
متی الله قریشي په 16 ستمبر کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم لاندې